د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د اساسو سرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر ژغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبر داده چې په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه لوي دیوال سره ولګېده او ورې واخیست چې لږ تر لږه لسنه پکې مړه شوې دي. د دې یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له مرزی احمد زی څخه اور.
د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر نن دی ولور پوری هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینه باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسي او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سواتونه اپیم نیولې دي. پوره خبرونه ټاکل شوی دی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي.
تمرکز ما به بحثی چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون ایجاد آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لورته د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلي غنی د سفر یو ورسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسیل جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
د موږ کوماندو خاصو قطعاتو هلته استه. هلمند فعلا د موږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې اردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولی.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسله وال مخالفینو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسله والو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندز له برخلیک سره مخ شي. د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سواتونه اپیم نیولې دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبري کانفرنس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسیې له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولې دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې دا مواد په لاری موټر کې ځای پر ځای شوی وو او ترکیه ته لیږدول کېدل سوله هغه ځای اروپایي هیوادونو ته واستول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه سرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلی برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واوري وخویدي خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار فرشته جلالزی تاسو وړاندې کړي.
امریکایي پوځي بوبرګ ډال به چې په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلی او ډېره موده طالبانو برمته کړی و نن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ په وروستیو کې وویل چې بوبرګ ډال په افغانستان کې لا درکه شوی او پنځه کاله یې د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځه د تیښتې او د دښمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کېږي. که چیرې برګ ډال په محکمه کې مجرم وپېژندل سي د ناوړه چلند له امله په عمر قید او له پوځي خدمت د تیښتې په جرم په 15 کاله بند محکومېدلی شي. بوبرګجال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد سو چې بېلابېل نظرونه یې پیدا کړي دي. د بوبرګجال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولی چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیښتې او لادرکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنیو چارو وزارت نن وویل چې د سیمه ییزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنان یې مخالفتونه څرګند دي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نو ویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوی ډیلي کې ننیوالو تکه له یوه دیواله سره ولګېده او ور یې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکه د سقوط دلیل لا نه دی څرګند شوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل سوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تبعید کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه یې په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښې سره په تړاو تلاشي سوي چې په پایله کې یې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلی چې د لشت لژا وو کارکونکو کورونه تلاشي سوي دي. خودروکوفسکي چې اوسمهال ډېر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ سوي، نو لشت لژا په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداری ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالتیک سواحلو ګاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکي، اقتصادي او مالي چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ د اعتدال او امنیت لپاره ډېره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګر ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازینۍ لار د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند امنیتي وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندېښنه نه ورته ښکاره کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندېښنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې زه د پارا سرګردان یم، زم او رازم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطره دا 15 کال دی چې هڅه کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا ساده یو اوریدونکو په اونیس پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. د چین استازی هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمې برخې د رضوان مراد په راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد یې چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. ښاغلی ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح وښودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین دغه راز پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وباله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ د خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې له پولي اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستاني چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستاني چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده. له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایقو پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند د ولایتي شورا په وینا د هلمند د څوارلس ولسوالیو په پنځو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه دمه ځواکونه هلمند ته استولي دي او هلته شی لاسته راوړنې لري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځایه به د تازه امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریاله واورو. د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالۍ بهر د امنیتي پوستو د جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالۍ د کابل هرات پر لویه لاره پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
ورسته لغه چې د ګرشک ولسوالۍ د زنبولیا او میرمنداب اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو لاس ته سقوط شوې، اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریفای په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوو ساحو کې چې د بند شرق طرف ته او بل غرب طرف ته وي، غواړو چې موږ دلته نوي پوسټې واچوو د پولیسو او دا تقویه کړو. او موږ یو مشکل لرو چې موږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري، چې دا سلاوي چې تکنیکي لکه دا شکو یکویاکو راکټو او کلاشنکوفونه دغه ورته تکمیل شي ورته آمده شي، نو موږ باور چې موږ خپل ساحه ساتلی شو.
ولسوال ازادي راډیو ټول په تیرو دریو ورځو کې د وسلوالو سره په مخامخ رشوتو کې 20 تنه افغان سرتیري چې ډېرې محلي پولیس ته وژل شوي دي. محمد شریف د څلوېښتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وایي امنیتي ځواکونو نږدې 10 کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتګ کړی دی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ول کچيري د ګریشک امنیت نور هم خراب سي، د کابل هرات لوی لار ورسره نام نکيږي او امکان لري بيخي د مسافر پر مخ بند سي.
خو دا ولسوالي لکه څنګه چې مهم ولسوالي د دولت په ساته باندې ستراتیژیک ولسوالي د لوی ولسوالي د دشمنم په فهم دغه اندازه باندې توجه ورته کوي، نو کچيري دولت توجه ورته ونه کی تازه دمي قوتونه را نسي، دغه تجهیز نسي، اكمال نسي، امکان لري چې د ګریش ولسوالي د ستون سره مخامخ سي، خصوصا عمومي شهرات چې د هرات فرا کندهار د شای چې دا بند سي. نو د زومبلي مرمنده خلک غواړي چې زومبلي هرڅه ژر وي برته ونیول سي تر څو د دشمن پلانونه شنډ سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د هلمند په 15 ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر، سنگین، مارجه او ګریش کې هم جګړې روانې دي. کتون کې وای کچيري سنگین او ګریش ولسوالي سکوت وکړي، د هلمند په شمال کې پراخه غرنۍ سیمه او هواري دښتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غزا کولای سي پاسنۍ د لشکرګا پر شر فشارونه تداوم ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم عطل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا دا ولایت په بشپړ توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر استولې دي او په روسیو جګړو کې شیلا سراوړنې لري. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوط درې میاشتې وروسته اوس دا سندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم عطل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیات اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په 15 ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخت خرابوي، نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي، دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي.
ښاغلی عطل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کله، نوزاد، مرجې او سنګین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنګین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید بیا نیول یې خوب، خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت یې کافي اکمالات لیږلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند اردو تر کنټرول لاندې دی او ښی لاسته راوړنې لري.
زموږ کماندو او د خاصو قطعاتو هلته استه هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. مونږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې مونږ د اردو بندونه لرو او هلته د مخالفینو د زپلو د پاره مونږ خپل ټول ترتیبات نیولې او هلته مونږ مخ کیو.
بل لورته په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ د ماموریت مسولین وای چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي خو دوی سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قاتم
ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هم د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قناعت وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې یوه ډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچنی، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر دونیمو بجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس ولولو. خو امنیتي موضوعات پسې تعقیبو. د کونړ ولایت مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. ل بریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن نشته پیل شو چې د عین شاهدانو په وینا نږدې دوه ساعته دوام وکړ. ل کونړ روح الانوري راپور لري.
مازیګر څلور نیمې بجې ویلمر په پریوتو و چې وسلوال مخالفینو د مروري ولسوالۍ اړوند د سریکوهي په هغو امنیتي پوستو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دوه میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې یوازې یو سرتیری ټپي شوی او په مقابل کې یې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوبله اړولې ده.
مخالفین چار کشته داره، شش زخمی داره، شهرتش در رسیده باشده.
چلور مخالفین وژل شوی او شپږ ټپیان شوی دي. بشپړ شهرت دوی ته نه دی را رسیدلی خو ویل کیږي چې په وژل شوو کې دوه تنه د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي دي. د نورو شهرت په درته سبا ووایو د افغان ځواکونو نه یو تن ټپي شوی دی. هغه وایي په امنیتي پوستو د راکټ له لګېدو له امله اور بل شوی وو او دواړه پوستې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د شپې تر یوولسو بجو یوازې یو تن ټپي شوی پولیس ورول شوی دی او روغتي حالات یې له خطره وتلی وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپلو سترګو لیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زما نوم زیور رحمان دی، اسداباد ښار اوسیدونکی یم. تقریبا څلور نیمې بجې وې چې یو دم د اسداباد ښار مخامخ د مرورې ساحه ده، د اسداباد ښار امنیتي پوستې دي چې دوه پوستې دي په دې غره په سر کې جوړې کړي چې لا اوس هم سړک کار ورته روان دی. جنگ ونښته، لومړی شروع یې په راکټونو باندې وشوله چې یو څو راکټونه یې په پوستو باندې فایر کړل او د هغې نه وروسته د وړو ډزو غټو ډزو جګړه شروع شوله. تقریبا چې دوه ساعته دوام وکړ ماښام ناوخته پورې چې کله جنگ خرارېده دا ټایم کې پوستو اور واخیست او لمبې او لوګي پورته آسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. سریکوهي سیمه په ستراتیژیک لحاظ په دې ډېره مهمه ده چې له نورو لوړه پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته ترې د پیکا او نورو وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوستو جوړېدو وړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدې ځایونو په مرکز بریدونه کول چې له امله یې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه.
له جګړو به د جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسو وسون قمانداني خپل فعالیت پیل کړ. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب.
د پامیر وسو وسون قمانداني په شمال زون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کول او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قمانداني د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمال زون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یو مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل د یاد قمندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمال سون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسو اووم زون د پولیسو قمندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد یعنی زونها
البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دی. همدارنګه په موقع اجراعت او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی، او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت ګذارۍ هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والي وایي چې د شمازون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده، او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي چې د یادې قوماندانۍ په رامنځته کېدو سره به د دې سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي، او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قوماندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل:
مشکلات تجهیزات
مشکلات لوجستیک و اکمالات بده باشه، ولی شاید د لوجستیک مشکلات به هم وي، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړې او ستونزې یې راولاړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږي اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان لګردیز راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوزه خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغو چارواکو سپارښ ونه کړي چې په فساد ککړ ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي، او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج د لارې اعلان کوم چې هر هغه چارواکی کاغه وړوکی او کغټی که په ولسوالۍ کې او که په ریاست کې دلته که په فساد باندې تورن شو سمدستي به سره مواد معرفي کیږي، خو تاسو نه مې غوښتنه ده چې بیا سفارت سره راځي.
نوموړي د پکتیا له بانفوزه اشخاص ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر وستو کې د دم ملاتړ وکړي، او داغو کسانو او اشخاصو تر شا ونه درېږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
غوښتنه مې هم د ولایتي شورا نه، هم د محترم سناتور صاحبان نه، هم د ولس د غړو نه چې هر هغه کس چې سره مواد ترځي بېرته به تاسو سفارت نه کوي په دې ځای کې، ځکه چې زه یقیني یم چې هغوی ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معرف لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره مواد ته معرفي کړل. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بېرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته چې د پښتنو یو نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید واورو، دغه مخته باید وګورو، خو در راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړل چې دا چا سفارش کوو په دې ځای کې واقعا دا په دې ارزیږي که نه ارزیږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ، او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ نکړي.
ولی کوم معلومات چې موږ لرو، هغه څوک چې دلته په ډیر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا به نفوذه خلک شاته ویلوړ دي، په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کیږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو، او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړ خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای، په خبره په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپل با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګل هم د والی د خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل:
هغه نظر چې په خپل غونډه کې والی صاحب وي چې مو هیله دا ده چې زه به نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به معرفي کوم، او باید مشرون د هغو نه ملاتړ ونه کړي. موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی ټیکی تایید او ملاتړ یې.
د زیاته کړه د تغیرات راوستو په خاطر په کار ده چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي، او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرلهپسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
د افغان بی سیم شرکت لاری ازادي رادیو تاسو ته څوره رسیدل ایس ایم سونه حمید الله وطنوال د ورزګان له چوري ولسوالی لیکي له ولسم شهيله کوم چې د جنگونو مخاوني سي زکه په یخني کې به ملکيان چرته جي مینوال د هلمند مارجي لیکي کمارجه سقوط وکړي نو جګړه لشکړه ته ولاړه که سنگین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ او کریم د غزنی له مقوره لیکي په هلمند او نور سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده خو فیض الله له ورزګان لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی دوی بچی او دیر شتخ خیشوی لند خبرون لفرشته جلال زیزخ
ده روسیه او افغانستان د قانون د حاکمیت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې څه باندې 600 تنه اپیم نیولی دی بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي رپورټونه وایي چې د بریتانیا حکومت دا پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ سوی وو د دغه خبر نور جزئیات به ورسته واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد له ولسمشر او نورو لوړ چارواکو سره به د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی بنن د آذربایجان له چارواکو سره د همکاري یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي خو په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړ سوی ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي امریکای پوځي بوبرګډال بچي په افغانستان کې لخپلې پوسټې وتلی او ډېره موده له طالبانو سره سیرون په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي د امریکا د پوځ په وینا بوبرګډال بچي 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل له امریکا د امریکا له پوځي خدماتو د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبري وکړي ایران او سعودي عربستان په سوریه عراق او یمن کې روانو بحرانونو په اثبات مخالف دریځونه لري او له بحرانه تر لبنانه مخالفتونه څرګند دي د ایران د بارنوی چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د سعودي عربستان نوې سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي او په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه له یو دیواله سره ولګېدا او ورې واخیست چې لښته لږه لاسته نه پکې وژل سوي دي د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې دا الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې د رانچې ښار ته تله د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند
اوس هم اقتصادي خبرونه
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري د دغه خونو مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا د وصل نقطه وګرځوي
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري دی په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نخلول دی او د بل سره او د آذربایجان او د ترکیه سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي
د شغل لوکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده دغه وزارت ویان مسافر خوقندی ازادي راډیو ویل چې د دغه 15 کلنې ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت ترانزیت انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزي حل شي شاغلي خوقندی زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړی هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي د افغانستان د کرنی وزارت مسؤلین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سرودیش تنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه بزګرته ویشلې دي د دغه وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو مسؤل محمد اسماعیل سباون ازادي راډیو ویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه د پسرلنۍ او هم د منی موسم لپاره دي د شاغلی سباون په خبره د دغه اصلاح شوی تخمونو په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې د پام وړ ډیروالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغاني 15 پوله یو یورو 3 افغاني 80 پوله یو انګلیسي پوند 3 افغاني 80 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني زر ایراني تومان 13 افغاني او 50 پوله او زر پاکستاني کلدارې 415 افغاني
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص چپ شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمان د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغه په سیور شبلو یغه په سیور شبلو یغه په سیور شامدی کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ویګرکو حاضر کی ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا د بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره ساسي په چوپړ کې. دوستانو دا ونې مو د یو داسي اوریدونکو ستونزې راخستې رچې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسو، خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ ده.
زمون نوم داوود دی، انجینر داوود. زمون مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه دا د پاره سرګردان یم. زما او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه، او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي، او زموږ د سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی، د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکړي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند مراول هلته مې وی 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا عملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو، کریم کونه کې دلته انتقال شوې دي. تا دوه کال کې چې دلته انتقال شوې دي، د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه وروکو سالور کال وروکو، او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي، او یو آخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی بندې. زه غواړم چې هغه آخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې و لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی.
د انصاف پلټکه د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خدا. خاغلی شیرزاد یې پاړه وویل،
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولې یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لحاظ هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنه نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لحاظ مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي، او دوی ځینی عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکي. په لحاظ موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي، موږ ته اجازه راکړي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو. او روسته مالیاتی دیونی تصفیه کو او لغوی ته ولیگو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وش کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکی حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ چک کو نو هیڅ مشکل په مالیاتی اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوی ته لیږل
شي. دا سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو سند ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز دې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونه تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسره وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري وو، من حیث د یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر ونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او ترسو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو. نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي، 0992390.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډېر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سلامت وګوروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنیدم د کندهار ولایت تنی شلو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیو شلو سالی کې پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیو شلو سالی ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ ټوله دلته په نیو شلو سالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم منې که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی بیا دې ولي سره نجزده برای ویله ولما مکتب ویلی خو چې کله به ما مکتب ته تبه زوارلم ولما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې به راته وکړلې نور به راته وتلې په خپلو چاو به ناستو نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ موږ دغه شنې بس خپلې بعضې به مو کوله نو که چېرې داسې معلمان وي چې هغه سم معلمان یو شلو سالې ته راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي نو دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي او که دا داسې غټ شي نو برای چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغه سنې غټ شي برای چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي بره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان سم هم ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم د مرجی په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیم څخه پاته نه شي د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د السیب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متنجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش را ته راغلې چې دا ولې دومره بې بخصاصي ده ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نت یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د سرمعلمینو لخوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سردار ولی شینوارم د هسکمین ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکمین په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده حکومت را ته په دې ماړه څه نه دي ویلي هیله کوو د ازادۍ راډیو نه چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ راډیو د طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم محمد عارف وفا یم له کامې څخه مې اړیکه نیولې دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 10,000 افغانۍ معاش دی دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کړي و زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي زلزلې غورځولي دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي وسلام به احترام په مخه مخه شي
السلام علیکم زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا را وړې یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ را وړې کنیه محرومم د کېنه را وړې د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي وسلام
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم د خواشینۍ سره په تېرو 10 کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت نجونې خپلې زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان رونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي وسلام ډېر ته احترام
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو زه احسان الله احسان کښې د روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیې کچه پرمخ ته صفر حالت رسېدلی د موږ د لوړو مقامات څه دا هیله لرو چې په دغه اصله یې تفتیش وکړي معلومات وکړي دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي سل په سلو کښې په سل کښې 90% بې سواده دي لس سواده لس فیصده هېڅ هغه ټولګۍ ته ورځي برته را ځي
بله دوستانو ستاسو گیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راواخیستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به یې واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا بندرې وال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور اتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مرتبط بخش کې نیولې دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای را چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر دی چې لرې فاصلو کې نسو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لریوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یو له ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هوارې سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم، نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی. نو وروره وطن جوړ کا. دو کار دی په دو کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبول ده. یا امنیت راوله، خواري دی نه، مزدوري دی نه، لالوګي دی مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبره نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک وکي او کبه امنیت را وستای شي روزګار دی نه دغه دوه کارو دي یو کار وکا بس نو ریښتیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې کریښتیا ته امنیت را ولې وروره رئیس جمهور ته د ماده پیغام د نو ته په کلی او په باندو په ولسوالۍ کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي ار څومره قدرت یې او کې نه نه امنیت را وستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په ار کلی کې د مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو که دغه د ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې دغه د ما پیغام ده وسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او یې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلا مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کوي د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره ستاسو چې دا امنیت اندېښمن یم زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژې ولی طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه دي را کړې بوله ماته به نه را کړې زه هم دا باره دې مخنیوی وشي څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسۍ وه د پیپ را کشوی چې د کمی هېواده وو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل هر سړی خپل په ګټه باندې دا اوسپین په خاطر خرڅ کړل یوړل دا به هم زه هم هغه رقم سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوش خبرې خبرې ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده نه شي ویل. السلام علیکم.
السلام علیکم زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم. د کندهار په شهر کې په داخل د شهر کې کوریچی منګیان او لوښ پخیر ستانه او چاپیریال یې څخه دی خاص چې دا د شهر څخه وباسي. مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ زمشتن د کلت زحمت کوم زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زمشتر ورسته وکړم. زمشتر خراب دي او زمشتر د کلی بندونه ډیر خراب دي او زمشتر د کلی بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. زمشتر اشرف غنی صاحب دا برابر کړم زمشتر هم بس وکړو. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست ستا پیغام مدد خبر کړ. هیله منم چې اروند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړي چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تصویرونه جوڑا و مستا زپا تصور کے تصویرونه جوڑا و مستا دا زمان هنر دے هنر کے سنگتا